السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واوري په کابل کې نن د دوه د بهیر تر چتر لاندې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب په حضوري او آنلاین بڼه جوړه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو او کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتیا وزارتونو استازي، د یونما او ملګرو ملتونو د نورو ادارو او د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د بیان له مخې طالبانو د مصنوعي نشه یي موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که یې مخه ونه نیول شي نه یوازې په افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي موادو لکه ټابلیټکا او میتامفیټامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په نیویارک کې پیلېږي. د دې غونډې په تړاو په خپره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش له قوله ویل شوي دي چې د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 برید ته هم اشاره شوې چې یو چینایی او شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش سولې او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بیلتون پالو له همغږه عملیاتو راهیسې تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال 190 تنه تروریستان وژل شوي. د ملکي تلفاتو شمیر 16 ته او د امنیتي ځواکونو تلفات 22 ته رسیږي. د بلوچ بلتون پالو پاوڅ BLA د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل او بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو د حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې وویل چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاکې شوي دي چې حمله پرې کړې وې. ټاکل شوی چې د اوکراین، روسیې او امریکا مرکچی پلاوی نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر روسیې تور ولګاو چې له هغې موافقې سرغړونه کړې چې د خبرو پر مهال باید د اوکراین د انرژۍ پر سکتور له حملو ډډه وشي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. اوکراینی چارواکو نن وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې روسي پوځیانو 211 ځلې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي. او ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولی شي د موټر سایکل د چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو په وینا دا لایحه چې کابینه د جنوري په وروستیو کې تصویب کړې وه د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ توشیح کړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. هوا باورې چې د طالبانو حکومت د هیواد د شاوخوا 1400 ټولنیزو، مدني، علمي، مذهبي او کلتوري ټولنو د فعالیت جوازونه باطل کړي دي.
د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي.
د دوه د بهیر په دوام نن په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د ستونزې په اړه بحث وشو. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي په خوست ولایت کې خلک د روغتیایي خدماتو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دا به هم واورئ چې نن د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چار شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوی 15 ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري ل 4 سره برابر ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر پاڼه په خبره شوی لست کې لیدل کېږي چې ډیری قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی ته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لست کې د بنسټونو نمونه لیدلې دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت پر ویبپاڼه پروت لست لس کاله مخکې خپور شوی، داسې مهال چې د خپور شوي لست سره د خپرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شوی او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوی یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نمونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نمونه او شمیرې خپرې شوې. د لغوه شوی بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغي یا دلوي 15 د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وو او د غراز د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو د حقه حقوقو یو غږ چې چوپ سه، د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دینی سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شو. اوس دوی مجبور دي لته سره بېله خبره وکړو. اوس یو نوښته سوله کې سره تصمیم چې حکومت نه شي هغه به خلک مني، بس څوک ونه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمنځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کی او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کی. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د درېو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11 د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تېرو 2 میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ودای کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو اتلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د خځو او نجونو پر حقوقو د لا سختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکو اقدامات نور هم پراخ کړي دي. هیومن رائټس واچ د 2015 میلادي کال د بشری حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خځو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په څلورمه خبر شوې، طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشری ناورین لا پسې سخت شوی. له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو، د بهرنیو ستل سخت کمخت سره یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خورو سرپناه او روغتیاي خدماتو څخه بې برخې کړي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې په 2015 کال کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنی لمنځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول، تر دې چې د ښځو له لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغو ښځو چې له دې اصولو سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سر نیونو سره مخ کېده. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان با ایجادی هر روزه قوانین طالبان ورته تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته پټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلای، ان اما حمامونو تلتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په اما محفلونو کې د شذو د ژغ اورېدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت کړي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډیره شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوی چې کوا د سوی شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشری حقوقو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشری حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د ښځو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان ښځو پر وړاندې د بشری حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور لمخې په 2015 کال کې د طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ییزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینهو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړې. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بند کړی ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین یې وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشری حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یوې عدالت د لاسرسی او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه، او بلې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوه د بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کاری ډلې څلرمنه ستنن په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې د ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې و او د بیلابیل هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15 د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلورم میناستي کوربو. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یوناما په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسته راوړنو پر خوندیتوب بزګرانو ته د بدیلو معیشتي لارو په برابرولو د روغدو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې دعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهی بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي او که مخه یې ونیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ بتري زیانمن شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو، کورنۍ چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ او عامه روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو او د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړو. پیلامه کې راغلی چې یو شمیر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړي او د دوهی بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهی بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د قربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې نشئی توکو دوامداره محاربه د ارزي تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزي سیمه ایزي او لپاره ستراتیژي جوړولو او پلي کولو پرته ناشونی وي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې موینت د تحلیل او سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمه ایز استراتیژي نه درامنځته شوی. څو ځله دغه ډول 15 او 18 ناستې وشوي او باسونه تر سره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په ارزه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅ کله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشئی توکو پر وړاندې دوامداره مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د رواني دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمیر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج دوه سلسله مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 22 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړل او د دلوي په 14 مې په خپل ایکسپانه په بیان کې دا وکړه چې د UNODC دغه رپورت د یوې زړې سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تاریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC په خپل هغه رپورت کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وس نه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تېره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبريالې په دې پلمه لځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
انا غلط اسم لاجيك ما بس يا الله واجم مثلا من تدليب لاجيك ما بيت شي كان شي سنه وش تي تقول بس واز استواز
د سینې په سرطان اخته ده. وای په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځله عملیات شوې ده. د کابل اوسیدونکو د شپېته کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص را پیژني د غږ د بدنون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هر میاشتې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري وای د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
او پنځه لږه په دې د سکاسو د دې عملیات د شایو واخستلې. نو سره مې د 10 بوله شي زته چې شخصي کلینیک دې وینم نه کوم وسره په مې وینم نه کې د دې سره پیښه کړې نو دا وای چې تاسو نه نشته کړم چې نه حاضر نه نشته کړم تاسو راځئ بس لږ دوه لږه په دې کلینیک کې پرېږدم نو کار ته کوم.
نو موري وای لومړی عملیات لپاره خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې چې دوه میاشتې مخکې کړې ل خپل یو خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیا د کابل ښار بلوسیدونکو ده چې د ماما لوریه چاغه هم د سینې په سرطان اخته ده. ل لوړ مصرف د خلاصېدو او خې درملنې لپاره پاکستان ته تلله خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او پر انزور حالت کې په کور پراته ده.
پوخا پاکستان ته تلله په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او خطه تداویم کېږي. اوس دا لارې بندې شوي دي نو غریبه تللې نشي. د تارې ټکټ هم قیمته دی وسې نه رسیږي. مثال ته پراته ده غریبه ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانستل شوې روغتون مسولین هم مني چې د سرطان ناروغي درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کولې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډیرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله مند دي چې د روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
د سرطان د برخې د تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات قیمتي معاینات دي سمپل اخیستل دواګانې چې دي خو بیخي پر هزینه او قیمت نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت په لحاظ درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جرایي څانګه کې پنه سہی څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړی زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. خغلې سرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیا ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي ځکه په خبره یې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمیر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمیرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبره یې هر کال په تخمینی ډول له 20 تر 24 پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کیده چې اوس هم دې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. د نوې جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزیر نور جلال جلالی ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لسټونه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي ځکه په خبره د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملامتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا یو اس اس سی سی لخوا د ناروغي ته د نړیوال پامړولو په مخه ونومول شو. سرطان یو جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي، د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولی شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو وای په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد کې پولیسو 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. د سازمان په یو بیان کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دا ښایي چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو له جدي ګواښونو، خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان آریان و چې پرون یې څو ساعته د پاکستانی پولیسو په توقیف کې تیر کړی. د چې له تیر نږدې یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی. سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو څو ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشی کړو. تقریبا د ماسپخین له 1 بجې د شپې تر 9 بجو د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولی وم، خو وروسته د دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشی کړم، خو خبرداری راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولې، وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. وضعیت وروسته بل خرابیږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګري ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبریالان بیا چې په روسیې کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي، وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تیروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته کګیر شو نو د نور خبریالانو غوندې به بندي شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې به د اواخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکونکو نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د 14مه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزی او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیس کارکونکو لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لړیرو هڅو وروسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو لجدي امنیتي ګواښونو خپل سر نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وای پولیس داسې محل د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ، چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیخي زیاتې شوې. د رواني سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، زپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر پیښوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اوس به مه شپه نه لږه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات په قبول کې قدر منو کولای شئ کوم کوزه برښنا او بار یو زری به هم تاسو ټول تشریحات مې دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کولای شئ کوم کبره تر هغه جوړ صحت مند او سیری او د تیر ورځې لوستنه کوم په پراو د کې ټول سره د خپل ځان سره مطالعه کړو او سیری هم چې نن ورځې لوسته پرامره کې ولري قدر منو ځکه کوم کون نن ورځ مرسته سود لسم لوسته هغه درسي اهداف یم هغه موضوع کاني چې نن ورځ موږ تاسو پر لوستول ورو عبارت دی لمړی بانک پیژندل دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی دریم د صنایع او سوداګری د حالت سره دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولولو په حق لبي په پښپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله مه هیله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوې لوست کې لمړنۍ موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدر منځ د کوونکو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلمانی ژبي د بانګله اصطلاح څخه اخیستل شوی ده او د یو ډول شرکت معنی ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوی ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبي له بانکو څخه اخیستل شوی دی چې د څوکۍ معنی ورکړي ده. په خپل دغه د بانکو کوم کلمه چې ده د کوچنی څوکۍ په معنی سره لري چې په پخوانی وختونو کې د پخوانی سرپانو په هغه باندې کښېنستنه او د سرپوي کارونه به مخې ته وړل او په خپل سرپوي کې به پرمختیا راوسته. نو موږ وایو چې سوچ د هغه وخت د سرپوي موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخوانی نوم یا هم لارو چارو باندې په قرار توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنتنه. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدی چې نن ورځ په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی او دغه بانکونه چې دي درنو ځکونکو بیلابیل تاریخونه لري چې په بیلابیل تاریخونه موږ تاسو ویل سو موږ ویل سو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اشي وي او همدارنګ بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم ولا تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص ته هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېره موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې شېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې و میاشتې کال دوه کال درې کال څلور کال حتی لس کال ورسته هم کچېره موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو اوسې چې بیرته هم غوړه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګ موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکړي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت لاري له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوی دي په پولي توګه سره ټاکل شوی دي. نو موږ او تاسو ویل سو چې بانکونه په خپل بانک دي په خپل هغه موسسه ده چې دي یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوی ده یا هم په کار باندې فعال کړی دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګ موږ او تاسو ویل سو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونه باندې ویشل شوی دی. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشل دي پر دریو برخو باندې ویشل دي چې د هغو له جملو څخه لمړی مرکزی بانکونه دي، دویم سوداګری بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لمړی موږ تاسو مرکزی بانکونه پیژنو. مرکزی بانکونه درنو ځکونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځونکي په توګه سره کار ترسي چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار تر ترسيوي او انپاک ای توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیا یي چې مرکزی بانک د بانګونو د مور په نوم سره یت سوي دي. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانګونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانګونو یو مشر په توګه سره کار تر ترسيوي. دا ځکه چې دا ډول بانګونه چې دي یو دند د نورو بانګونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکونکو موږ تاسو ویلې سو چې دغه بانګونه چې دي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1413 هجري لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په 1.3 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اسعار کنټرولول و او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه پکې کې سر تر سوړ کېده. بل هم سوداګری بانکونه دي، چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نور امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدې پولي وهي چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه روسمخه تاولینو په ملي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړ نو ټول هغه دندې چې نور بانکونه تر سره کولې نو سوداګری بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی په صنعت، کرنه، د ودانۍ په جوړولو او نورو چارو کې د پنګ اچونې دنده پر مخ باندې بيوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځنګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دا جوړ شول چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلود. هم چې دا د دې تر څنګه مونه زكون کو بل هم از مش په هیات کې زیاتره بانګونه چې د سوداګری بانګونه دي هغه بانګونه ته مراته سپېل سو چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتله. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانګونه چې دي دغه بانګونه لکه سوداګری بانګونه په شان باندې ادي پالیتونه او چاري پر مخ باندې وړي چې د هغولو جمله څخه مراته سپېل سو چې دي په خپل لاس په صنعت کې کرنه او نور پالیتونه کې وي او همدغه برخو کې دند سر تر رسیدي چې شی بیرګي مراته صنعتي بانګونه کولې سره د کرنیزو بانګونو او رهني بانګونو د ورکولې سره چې زیات شاري مخې توري او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک ور باندې اعتبار پیدا کړي دي او خلک خپل پیسې په بانګونو ته تسلیموي او رسد هغه څخه د سمو دی ورسره څخه پیټه خپل پیسې له بانګونو څخه اخلي او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاټمن دي او د محبوسیت احساس لري. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر مرکز بانکونه او پیژندل وسام د لوس بل برخه تاسو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي او پیژن ورځ د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاس راوړل نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیات کې د هغه دندې موږ تاسو په پیژندل چې کومه دنده سره ترسوي نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي ستوي کیږي. زموږ فکر نه وره افغانستان کې بانکي چارې کچې موږ تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډیر زیات نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوي په زیات په خاني او وجمحاله تاریخ چلري خو زموږ په هیات کې نوې فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویل سو په لمړي ځل باندې په 1409 کال کې نه هم کال چې وو په هغه وخت کې د بانکونو ټول چارې شوي د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومي صرافي چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1409 المريس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چاري چې وي پرمختللې باندې پیدا کړل بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1412 هجری المريس کال کې د 8 میلیونه افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کې شو د سوچې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزی بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1413 هجری المريس کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شوه، د افغانستان بانک د 1.3 میلیون افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو چې موږ تاسو ته په حق له مخکې هم معلومات په بستل چې دغه کې بیا مختلفي چاري سر تر سوال کېدلې او د دې لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانکونه جوړ شول چې ځش مردندې سر تر سوالې چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه و چې پر لپسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو او همدارنګ رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ سپره چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونه او مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمیر چې د انسانانو د زیاتېږي په همومره اندازه سره زیات شمیر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي. نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغې په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسېږي، هم الماس اوسېږي، کچیر سپینځه هر څه اوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې مرتبس کول سي په بانکو کې وساتو. همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي چې دا ټول زموږ په افغانستان کې سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو، په کتاب کې په صفحه 99 او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی، او د بانک د جوړېدو نیټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه شوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نیټه په 1902 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څنګه دی. دا چې موږ تاسو په تېرو لوستونکو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمه توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزه او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبيعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروری دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه نوړ سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د اتلسمې، نونسمې او شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هېوادونه په تېر بیا آسیا، افریقا او لاتینې امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وو سیالي یې سرته رسولي او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولسته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ نیس حاصلات له مینځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړه ده پالچ کړي ده. نو موږ ویل شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پالسي وي دي، یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره ترسو کومې نقدي پیسې سي دي، دغه پیسې په محفوظ انات توګه سره په بانک وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوره لارې چې هغه په خپل یا هم غوره پرمختګ سره سکرید هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي، کوم چې د دې له هم د اعتبار او بخښل دي او لای هم پدې کې وتره مې سکرید. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د لوس پر ټول اهداف ولوستل او په حقلو معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د تاسو د ټول قدر من زده کوونکو کورنۍ دند درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او مطابق ځواب یې ورسره لیکئ. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچيري بانکونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو که درمونه ځکه کوم کوم مرسته ستنه مرزي لوس په همدې ځای باندې پېټر سيږي هله د چې تاسو یو څه زده کړو او سيږي او پیسې په اوسې وو سيږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوځ بلې نه شت معنی رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای او احترامات وکول کی کذر منو کول ریزه کون کو صبر شنه غفار یو سر به هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمون لسم لوستم هله د چې تاسو ټول کذر منو کول ریزه کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سجه د صحت جامع پتن می رنو ز کون کو د چې مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمون لسم لوست نو هله د چې تاسو ټول بده تیر ورځ لستنه په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سیږي او یو سم معلومات وو متر لسه کړم ورز کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځ نه ولوست بل ک تاسو ټول درمن زکون کې ویلا خپل زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب کتابچه او قلم منولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ روز د کون کور اگر زه د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ راستا سو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسې اهداف عبارت دي نه لومړی نه پوس دویم د نه پوس ډیروالي دریم د نه پوس کلموالي دا هغه درې مهم موضوعګان لري چې نن ورځ موږ راستا سو لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر اثر ملکیا وکړي او یو څه زده کړئ وژه سکون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مجبته سو د نفوسو ویشل او ګڼوالي په حق له معلومات لاسترو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالي د سمکې د سطحې پر یو واحد صاحب باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالي د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همغې سیمې د پراخوال باندې وویشل سي ورسره د هغې څخه مرابطه کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د ګڼوالي په حق له معلومات لاسترا یعنی لمړی موږ باید د بلار سو د هغې سیمې پراخوال ځان ته معلوم کړو ورسره د هغې د پراخوال د معلومولو څخه مرابطه کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په حق له معلومات لاسترا نو درنو زکون کو د نړۍ نه پوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سره ورسېدل د دې په باره کې سروې سره ورسېدل نو په ټول نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې و 1.4 میلیارډ ترنو ته رسیدل وو چې دغه نفوس په ټول نړۍ کې مساوي نه دی وشل سوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د سمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نه پوس لرونکو انسانان ژوند کوي یعنی هغه سیمې چې دشتي لرونکو سیمو وو سیږي تو دې سیمو وو سیږي اورس وزونکو سیمو وي او یا هم او پر او په ونه لري ډیر زیات غرونه وو لري او همدارنګه جی کې دشتي شکل نه سیمو وو سیږي نو دغه سیمې کې چې په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې اقلیمي شرایط ولري د زموږ خړبولو لپاره او وو لري همدارنګه ش سړه هوا ولري متعدده هوا ولري د حمل او نقل لپاره شش استی لاري ولري نو په معلومدار توګه سره په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي نو موږ ویل سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان تر اړول دي هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتر په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري هغه په دې خاطر سره دی ځکه چې په هغه سیمو کې ش اقلیمي شرایط نه وي برابر آب او هوا یا هم کوم اقلیم شې دی هغه نه وي سم نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز زمکي پر او بلرونکو زمکي د سندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او قانون او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې لزرو څخه زیات خلک ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس واستوګنه د فزیکی اقتصادي سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوس ګڼوال رامنځته کیږي نو موږ ویل شو چې په یو سیمه کې د زیات شمیر نفوس چې دی په دوه ډول عوامل لري یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي د دې ترڅنګ نور اغیزې هم ستل کې سیاسي عوامل او لاملونه چې دي بشري لاملونه چې دي چې هر یو خپل ځانته جلا ځانګړنه لري موږ ویل سو درنو زکون کو په لمړنۍ غنو هیوادونو له جمهور څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي د هغو غنو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپل په آسیا کې کې چې موقعیت لري یعنی د آسیا په لوي وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر دغه لري نه پوس لري د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکو په کې ژوند کوي او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې انډونیزیا ده او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې د ګڼ شمیر نه پوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لوي وچه کې موقعیت لري چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو کنوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې لسلو تنو څخه او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو دا په دې خطر سره چې د دېغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د پروپالو یو چې کې د پنګونې په دوره کې رامنځته شوې ده چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسیږي چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې د نفوس د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 0 تنو پورې رسیږي چې دا مربع تاسو مخکې هم ولوستله د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوه اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغې سیمې پر تنفسو پر ګڼوالی باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د ځینو هیوادونو د تنفسو جدول مرجع تاسو ته په کتاب کې راکول شوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د تنفسو د ګڼوالی په حق له معلومات لاسته راوړئ چې په دې جدول کې مرجع تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چې نن د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې د تنفسو شمیرې او د تنفسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې مرجع تاسو ته په نښه کړي دي چې د هغو له جملو څخه یو د یادونې تاسو ته کوم نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې لزنونه سره لوړي. دا هغه څخه لمرنۍ چې دی موناکو د چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی او د نفوسو ګڼوالی چې دی 2200 بیا تنه دی او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14015 تنه ترسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غلري زده کوونکو د دې ترڅنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي هغه په خپل په ډیر زیات چټکۍ سره رامنځته کیږي ځکه چې موږ تاسو ویلې سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې دی یا هم برت ریټ چې دی د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دی. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې د په زیاته کچه سره د په نړۍ کې او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ته په کومه کچه سره د نمور ویل سو چې د شلمی پیړۍ لیم پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدی چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د سلویش څخه د 15 څخه تر سلویش میلیونه تنه پورې پورته سو او اوس له شپېتو څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتیږي چې دا یې ستر احصایه سره تر سوال سوي ده. او همدارنګه درنو ځکونکو مرو تاسو ته په کتاب کې یو جدول لا کړی دی چې په دې جدول کې مرو تاسو ته د 900 کال څخه بیا تر 2000 لسم کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده او هم چې نن د کال تر څنګ د زمکي د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده چې په 900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټول نړۍ کې 1.14 میلیارډ تنه وو، په 1960 کال کې 2.225 میلیارډ تنه وو، په 1970 کال کې 2.92 میلیارډ تنه وو او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوس شمیر په ټوله نړۍ کې 3.14 میلیارډ تنه کسانو ته رسیدي. همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارډ تنه ته رسیدي چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارډ تنه ته ورسیدي او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارډ تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سره ته ورسېدل په 2013 کال کې نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارډ تنه ته پورته شو چې موږ تاسو ویلې سو د نفوسو زیاتوالي پر 2 میلیونو پورې مربوط دي. یو د نفوسو طبيعي زیاتوالي دي او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالي دي چې د نفوسو طبيعي زیاتوالي په دغه د زیژون په زیاتوالي او د مړینې په کموالي پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي او همدارنګه کوم کسان چې مړ کیږي دې پورې اړه لري چې په یو هیواد کې زیژون چې دی په زورو کې سلویش وي او مړینې چې وي شلوي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیم وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزې لري چې لیو په لوسخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او لبل په لوسخه منځني عمر اوږدیږي خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی چې دغه په ټوله پر دوه برخو باندې ویشو موږ چې لمرنۍ ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګونه هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ ځدنه پکې سره ترسره کیږي یعنی هغه کسان چې په مخلول هیوادونو کې ژوند کوي شاري نفوس زیات وي پکې خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی نسبتا نور ښځې چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي یعنی په مخلول هیوادونو کې د زیږیدنې امرینې دواړو شمیر چې دی لږ دی نو درنو ځکهونکو همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د پالو اقتصادي او نفوس لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په حق له موږ تاسو معلومات وستري دي نو موږ ویل سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول مخې څخه د زیږون شمیر لمړینې څخه لږ دي نو له همدغه کارونه د دې لامل کیږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډیر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي قید او ناتوانو خلګو شمیر زیاتیږي چې صنایع د بشری قوې له مخې څخه د کوم صنایع چې د بشری قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي چې په پای کې به د موجودو بشری استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي چې دا حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي چې په اتلس خاطر 15 کلنی پوری دغه کموالی رامنځته کیږي او همدارنګه دغه صنایعو او منابع په کار اچولو لپاره اقتصادي فعال نفوس ته اړتیا لري تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول شي او دغه کوم ستونزې چې دي لرمنځ څخه ولر شي نو مجبورن موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعال اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلی ورکولو او یا هم د کورنی د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري چې تاسو ویلی شو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي ځکه که چیرې کمی نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوي سهولتونه برابر کړي هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي دي نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابر کړي نو درنو ځکهونکو دا زموږ رسته سو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې پر تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې هیله ده چې څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي او سیری وسندلو سترون کې برخه ترازو په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پښتنې می تاسو د ټول لپاره آماده کړی دی لرنۍ پښتنه نو پوس څه شي ته وایي چې تاسو ټول باندې پوس تعریف کړی دویم سوال درنو ځکه کو د اسیا ډیر ګڼ نه پوس هیوادونو نمونه واخلي یعنی چې زیات شمیر ګڼ نه پوس پکې وسیږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي نو نو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي شه وخت ته غواړم د علاقه من
نه دای نه دای